په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي و جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئ مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غک راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو له سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه څلور نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند، ګواښونو، ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګېدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مئی تر اوومې نیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,815 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې بل دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدیدې جګړې شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولې او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هېوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. و وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو تر منځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه په راپور سربیره دا به هم واورو چې د پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د هېواد پر روان سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو ډېری ښځینه کارکوونکي د ځورونې ډارولو او تعقیب په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یانې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه لنیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو پلویانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخو ډب سوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول سو. پر ټولنیزو رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یوه شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغوی عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیايي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان په لسګونو پلویان د خو ډب پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان یې مشري کوي ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټې ځینې املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړې شوې مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل شوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول سو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپلې واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی وو او بس په نوې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې سوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی وو.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخو ډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ؟
مننه نوري صاحب. هم دا اوس چې تاسو دا ریپورت چلیده نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځینې خلکو سره رابطه وکم د واتس اپ لاري یا د سکایپ لاري، نو هغه رابطه تر ډیره حد پورې نه کیدی. نو د دې دا په دا معنا ده چې حالات التا لګ ډیر خندي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتی او اغي د پاوز پر ضد باندې نارې لګولې، د حکومت پر ضد نارې لګولې. په مردان کې بیا د فوجیانو چونې ته خلک ورغلي او هلته د مجسمه را وغورځولې. دغه سي اوس یو تازه راپور دی چې په څه ځایونو کې چې کم د موټروي د ټول پلازې دي نو په هغه کې هم ورونه لګیدلې دي، خو کسه هم په لاهور اسلام آباد کې هم مظاهره شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات کم نقصان شوې دي هغه د پېښور پښتونخوا، یعنی د پښتونخوا په خارونو پېښور او مردان کې مظاهره چانو ډیر نقصان کړی، او تر دا وخته پورې مظاهره چان په خپل خپل ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه ده.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان له نیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي وو چې لار کوڅو تر اوزی او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې دغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند خبرګونونه ښکاره کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلی وو. د دوی دغه قوت یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کمه موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکېچن ښکاري دا به نور هم کړکېچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل دا تاسو چې څنګه ووي، خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوځ دا هم تر ډېره حده پورې د داسې حالاتو لپاره مخې له څنګه څه تیاری نیولې دي، خو دا د اوس چې کوم مظاهرې شوې دي نو دا د دې د کابو کولو دا چې دي دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې، نو هر کله که په دې کې پوځ راغی نو بیا دا امکان لري چې تر سهاده پورې حالات قابو شي، خو تر سو پورې چې د پولیسو خبره ده نو زه فکر کوم چې دا مظاهره همداسې روانې نه، د پولیسو د لپاره به دا قابو کول ګرانوي، البته که پوز په دې کې راډن نشي چې فوز تر سو پورې نه دی راغلي په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه فکر دی شي، خو تر سو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت ښه کیږي نه، بلکې پسې به نور خرابېږي.
کچېره دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وځپل شي او تاوتریخوالی پکې زیات شي، مرګ ژوبله پکې ډېر رامنځته شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو په کوټه کې، یعنی بلوچستان کې، دا اطلاعاتي چې څه کسان خو زخمیان شوي هم دي، او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا غي زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوي او نه مشال ریډیو کولی شي چې په هغه کې یو کس وژل شوی هم دی په ډزو کې، خو دا اغي تصدیق تر اوسه پورې نه کیږي. دغه سی په پیښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوې دي، په غی باندې د اوخي بویون کې ګیسونه او دی په کوټکونو وحل شوې دي، نو دا چې دا به رواني وی او فکر کوم چې د شپې د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نشي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونی شي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داوود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان لنیول کیرو وروسته په دې هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لښپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ور غوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوې د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن آزادې راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
دیروز هرون
په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو. د خبري اعلان او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونیزي خبرونې ویل شوي، خو کله چې خبري اعلان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوي دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤل محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤل پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. په هغې لامه کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوي دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمهیزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ملګر ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکو زورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی دفتر یارنامه وبخې نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته انګوته نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار لبندیز وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ نه محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو په خوته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مئی تر پنځمې پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نارینه کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 منټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یونما راپور یې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاتوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبان حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محکمه هم یدی کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو د تیلو خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو دغه خراب کیفیت هم د موټر د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتنګ کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې لامل یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دا وایي موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیت تیلو دراوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی والا. تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږ اچو دیغه د تیلو کیفیت خراب دی، هغه د ماشین او همداسه نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې د چ په غزنی کې ډیرای خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي لامل یې هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو لامل ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بیکیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو ټولو ته رسی.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بیکیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې لامل یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود لامله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د شو او با کیفیت تیلو درواریدولو غوښتنه کوي، نو څومو د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو دراوړلو او پلورلو د څارنې په مخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواریدولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغو یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیوي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلی دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
خیلی خدمت هم شما، امید است که جور صحت مند باشین، لحظات خوب داشته باشین.
50 کلن میوان او ده هغه 40 کلن میرمن رخصار وسیل لنک دی او کار راهی سه د چینل ما په نوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی. په یوټیوب کې د دوی ویډیو کانې د دوی د ورځنی کورنی ژوند ډیری برخه خي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوخي وړ ګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که بخاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو. په سودا خستو په سيزو خپل ورځنی ژوند په حق له خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خوچی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بونیم تای کې نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
دغه افغانه جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې 30,000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلي چې په لومړیو 20 ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بینډای مو د خارج از افغانستان زندگی میکنن از وطن.
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار بازار او د ژوند د انعاناتو څخه خبرونه جوړو. د خبرونه هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. ان ډیری هغه ملګري چې د خبرونه ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښي احساس کوي.
خاطرات خود میگن ابشار ابراز خوشي میکنن.
دا وای په یوټیوب کې د ویډیو خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځانګړي ورځې لکه د زوکړې او واده کلیزې او نورې ځانګړي ورځې ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیوي راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو. په خوال ته تګ هم سخت و سپور په دې څوک نه پوهېده چې په هلمند کې هلته د آسیا په سطح ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزي چې د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا 22 ولایتونو ته موږ سفر وکړ. سیمې موږ د کیمرې ښکار کړي. هلته بیخي تصور هم نه کو چې دا به افغانستان. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم. تر راته یو سپینګیری ویلی چې وزبم زمونږ پاچا هغه یې ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکې نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو. د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواده لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې ایت کې ملي یو مېرمنې سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته ویل چې زما خبرونه ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې، ځکه ډېره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم بیایم و افغانستان وطنای ما را از نزدیک ببینم که یک خاطره بسیار خوب بود برام.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړي توګه له افغانستان بهر د افغان یوټیوبرانو له کورنۍ پروګرامونو سره ډېره مینه لري. ریحان مسعودي چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خبرونو په کتلو سره د وطن لري توپ کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې. چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمي جوړه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم روخی جوړی خیرته سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو افات راځي د اتشک په نامو باندې. دلته ورته اتشک وای یا خکستر ورته وای. د دې انګورو وګي د سې سی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډي سي د سې تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ. نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سې متخصصین نسته چې موږ ته د سې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه مې خېلی وایم ازادي رادیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د ازموږ اواز تر مسلمو په چارواکو پورې ورسي د هلمند ولایت ته کښې کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفه دي شبکې کار نه کوي د ازموږ غږ تر مسلمو دې ورسي چې ازموږ د شبکو ستونزې هوارې دي السلام علیکم
سلامون احترامات می ومنی در دا رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم د لغمان څخه زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي
ستاسې پیغام ستاسې نظر